دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم جنو ریډونکو ستړي مشه ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
خبرمنو اوریدونکو السلام علیکم احمد الله ارچیوالم تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ استودیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم د ملي مصالحې عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره لیدلی او ټاکل شوی ده چې د پاکستان له ولسمشر
صدر اعظم
د مشرانو او ولسی جرګې مشرانو او یو شمیر نورو سیاستوالو سره هم وګوري عبدالله اسلام آباد ته تر روانېدو مخکې خپل ټویټر کې لیکلی و چې دا لیدنه به دواړو لورو ته په دوحه کې د افغانستان د سولې خبرو اترو او خپلمنځي اړیکو په هکله د نظر تبادلې ته ښه چانس برابر کړي نوموړي هیله څرګنده کړې وه چې لیدنه به یې په ټولو برخو په تېر افغانستان کې د تلپاتې او باعزت سولې راوستلو لپاره د نږدې همکارۍ نوی سفر کې پرانیزي داسې اټکل کېږي چې د مصالحې عالي شورا رئیس به د خپل درې ورځني سفر پر مهال پر پاکستاني چارواکو سربیره د دغه هیواد د مذهبي مشرانو او د پوز له لوی درستی سره هم وګوري په دوحه کې د افغانستان د حکومت او طالبانو د تماس د ډلو ترمنځ غونډه پرون ماښام له څلور ساعته بحثونو وروسته پرته له کومې پایلې پای ته ورسېده په بین الافغاني مذاکراتو کې د افغانستان د حکومت پلاوی وایي چې طالبانو د افغانستان د اوسني او راتلونکي سره تړلي دوه موضوعات له وخت وړاندې د خبرو اترو لپاره را وړاندې کړي وو د امریکا او د طالبانو ترمنځ د لوزنامې تعریف او پر راتلونکي کې په افغانستان کې د حنفي او جعفري پیخورول هغه دوه موضوعګانې دي چې طالبانو د خبرو میز ته وړاندې کړي دي د افغانستان د خبرو اترو د پلاوي ویان نادر نادري ویلي دي چې د حکومت غاړه د یادو موضوعګانو سره مسؤولانه چلند کوي او د موضوعاتو د ارزښت په نظر کې نیولو سره پر موضوعګانو د غور کولو لپاره نور وخت ته اړتیا ده د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د ناګورنو قرهباغ پر سر لانجه کې افغانستان د آذربایجان ننګه کړي او له دواړو هیوادونو یې دغه لانجې د سوله ییز زواري غوښتنه کړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په ترڅ کې د ناګورنو قرهباغ د نښتو له امله د اوښتې مرګ ژوبلې او مالي زیانونو په اړه اندېښنه ښودلی ده په اعلامیه کې ویل شوي چې ناګورنو قرهباغ په نړیواله کچه د آذربایجان د برخې په توګه پیژندل شوی او افغانستان د ناګورنو قرهباغ د اشغال د پای ته رسېدو غوښتونکی دی اعلامیه کې راغلي چې افغانستان د آذربایجان د خلکو دولت او نړیوالو د هڅو ملاتړ کوي په دې ترڅ کې ارمنستان په هیواد کې پوځي حالت اعلان کړي او د هیواد نارینه اوسیدونکي تنظیم او په وسلو سنبال کړي دي پر همدې مهال د امریکا متحده ایالاتو هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د جګړې بندولو غوښتنه کړې او رامنځته شوی تاوتریخوالی غندلی دی د امریکا حکومت په عراق کې د امریکا پر سفارت د ایران پاله و ملیشو له راکټي بریدونو وروسته د خپل سفارت د تړلو ګواښ کړی دی د خبري اژانسونو د راپورونو پر بنسټ د امریکا د بندنیو چارو وزیر مایک پمپیو عراقي چارواکو ته ویلي چې که د عراق حکومت په دغه هیواد کې د امریکا پر ډیپلوماتیکو او پوځي مرکزونو د بریدونو مخه ونه نیسي د امریکا حکومت به په عراق کې خپل سفارت وتړي اگر چې پمپیو په دې اړه په ښکاره څه نه دي ویلي
خو امریکایي چارواکو ویلي
چې د ایران پلو او ملیشو له خوا د امریکا پر سفارت راکټي بریدونه نه یوازې د امریکا بلکې د عراق د حکومت لپاره هم یو خطر دی دا اول ځل نه دی چې د امریکا حکومت له عراق په دغه هیواد کې د خپل سفارت د خوندیتوب غوښتنه کوي له دې وړاندې هم د امریکا حکومت له عراق څخه د امریکا د سفارت د خوندیتوب غوښتنه کړې وه نړۍ کې د کورونا څخه د مړو شویو خلکو شمېر یو میلیون ته نږدې شوی دی د امریکا د جانس هاپکنز پوهنتون شمېرې ښیي چې تر ننه په ټوله نړۍ کې پر کورونا د اخته خلکو شمېر دریدرش میلیونه ترسیدلی دی در راپورونو لمخې په امریکا کې دا اونۍ د کرونا د پیښو شمیر کې د تیرو اونۍ په پرتله لس سلنه زیاتوالی راغلی او په دغه هیواد کې د کرونا د پیښو شمیر له اوه میلیونه لوړ شوی دی د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو څلیرویشت ساعتونو کې په افغانستان کې د کرونا وایروس شپږ مثبتې پیښې ثبت شوي او دوه نفر د کرونا له امله مړه شوي دي د یاد وزارت د معلوماتو پر اساس په دې سربیره په افغانستان کې د کرونا وایروس د ټولو مثبتو پیښو شمیر 9233 ته رسیدلی د امریکا د کالیفورنیا ایالت په ناپا دره کې په سلګونو جریبه ساحه خپور اور پرون چارواکي اړ کړي چې یو روغتون خالي او زرګونه خلک خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ کړي چارواکي وایي چې د کالیفورنیا د سان فرانسیسکو ښار څخه 140 کیلومتره لرې سیمه کې رامنځته شوي دغه اور څخه د خوندیتوب په موخه د سیمې له یو روغتون څخه ټول ناروغان خوندي ځای ته انتقال کړي دي په داسې حال کې چې په سیمه کې شپږ سوه کورونه خالي شوي د اور څخه د خوندیتوب لپاره چارواکو له سیمې نورو خلکو ته د وتلو لپاره د چمتووالي ویلي دي د سپتمبر 28مه معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده په داسې حال کې چې دغه ورځ په نړیواله او ملي کچه لمانځل کیږي په افغانستان کې یو شمیر خبریالان چارواکي له دوی سره د معلوماتو په نشر کولو تورنوي. په خوست کې د امریکا غږ خبریال په یو راپور کې وایي چې د خوست د ځینو سیمه ییزو رسنیو مسؤلین او خبریالان یو شمیر چارواکي له دوی سره په خپل وخت د معلوماتو د نشر کولو او پر تبعیض تورن کړي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې.
خبرونه مو واوریدل. پر رپورټونو کې اوله مسله دا ده چې د افغانستان د دولت او د وسوالو طالبانو د سولې د مرکچي هیئتونو د ارتباطي ډلو د څو ورځې ځن وروسته 13 ورځې د سولې د خبرو په تګلار کې د اختلافي مسایلو د حل لپاره څلور ساعته بحث کړی دی. د حکومت هیئت ویلي دي طالبانو د سولې د خبرو لپاره د مذهبي بنسټ د ټاکلو او د دوه د تړون په اساس د خبرو د ترسره کولو وړاندیزونه مخکې له وخته کړی دي. د دغه هیئت نطاق نادر نادری وایي چې د سولې د خبرو تګلاره او اجنډا جدي پاملرنې ته اړتیا لري او په دې برخه کې به په مسؤلیت او جدیت عمل وشي. هدایت الله نوري رپورت را کړی دی.
قطر کې د افغانستان د دولت د سولې د مرکچی پلاوی وایي چې د افغان دولت او طالبانو د تماس ډلو د سولې د خبرو د تګلارې په اختلافي مسلو تیر شپه څلور ساعته بس کړی، خو دواړه خواوې تر اوسه د سولې د رسمي خبرو پر تګلارې او اجنډا هوکړې ته نه دي رسیدلي. د دغه پلاوي ویان نادر نادری وایي چې د اختلافي مسایلو حل ډېرې پاملرنې او نورو بحثونو ته اړتیا لري.
ما انوز جستجو میکنیم راههای مشترکی را که نیاز است از سر دو مسئله اساسی را که بسیار قبل از وقت اما روی میز آورده شد روی اونا بحث بکنیم. این دو موضوع اما قسمی که شما آگاه هستین موضوعات اساسی است که برای جانب ما موضوع ارزشی است، مجموعه ارزشی و از لحاظ ساختاری از هر دو لحاظ برای ما بی‌نهایت مهم است، برای مردم شریف افغانستان مهم است.
په خبرو کې ځینې لانجمن مسائل چې یوې حنفی فقه ته رجوع کول او بلې د اوسنیو خبرو بنسټ چې باید له امریکا سره د طالبانو هوکړه وبلل شي، د دواړو لورو ترمنځ دوه لوی اختلافي موضوعات دي.
نن ماښام شپږ بجې د دواړو مذاکراتي ټیمونو د تماس ګروپونو ترمنځ ناسته ترسره شوله. په ناسته کې بیا هم د کاري اصولو یا طرزالعملونو په د اړوند موضوعاتو په اړه باندې بحثونه سره وشول. دا ډول ناستې به نور هم دوام کوي تر څو د کاري اصولو او طرزالعملونو په اړه باندې یو توافق رامنځته شي او له هغه وروسته بیا د مذاکراتو د اجنډا په اړه باندې بحثونه پیل شي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د خبرو اترو ډله وایي چې په دې بحثونو کې د اختلافي مسلو د حل ترڅنګ به د جګړې پر بندولو او اوربن باندې هم خبرې وشي. په همدې حال کې د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله نن دوشنبه پاکستان ته په درې ورځني سفر تللی او د هغه هیواد له لوړپوړو چارواکو سره د افغان سولې په تړاو لیده کاته کړي دي.
د سولې په لړۍ کې د حکومت لخوا نه د ارادي د سیاسي ارادي د زوف او ترڅنګ د مدیریتي زوفونو ترڅنګ د طالبان لخوا نه سخت دریز او د انډول نه مراتول په زمين کې د شفافیت نشتون او د دې ترڅنګ د ډاکټر صاحب عبدالله سفر په داسې حال کې چې یو مشخصه اجنډا شتون نه لري، یعنی ولس سره په جریان کې شوی نه ده او دا د خلکو په اذهانو کې سوالونه رامنځته کړي دي، ډار رامنځته کوي او افغانان د خپل برخلیک نه په دې حکله مطمئن نه دي چې کوم حالت سره به مخامخېږي.
ښاغلی عبدالله هیله څرګنده کړې چې پاکستان ته د هغه په سفر سره به د دواړو هیوادونو په ځانګړي توګه د سولې په برخه کې د ګډې همکارۍ نوې فصل پیل شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مخېره
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله د پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته ورغلی دی. د ډان د ورځپاڼې خبریال اسماعیل خان ویلی دی چې دواړه حکومتونه کوشش کوي چې د طالبانو سره په مذاکرو کې په پیښو مسلو باندې وغږیږي.
د امریکا غ خبريال نظرانی سوفزی د اسماعیل خان سره مرکه کړي او اوله پوښتنه یې دا کړې ده چې د دوړو ملکونو د مشرانو د خبرو هدف څه ده.
دته ډیر مخکې نه بلنه شوی و د پاکستان دغه او کافی وجه شو ده خبرې ما خالي مېشت وو یو نو ما ته معلومه و چې عبدالله تا دعوت ورکړی شو چې د پاکستان دورو کې پاکستان چې کم دی نو هغه بنیادی مقصد دا دی چې ستونزره د افغانستان چې کومه کشاله ده په دې کې په افغانستان کې هم مختلف ګروپونه دي پاکستان عبدالله صاحب خپل ځان لیو غټه ډله ده اشرف غنی صاحب ځان لیو غټه ډله ده نو چونکه په افغانستان کې خپل هم په دې نظر باندې د افغانستان چې کوم مستقبل کې کوم د طالبانو سره د دې خبره جوړیږي نو دا ډیره زیاته مهمه ده چې په افغانستان کې دنه چې کوم قوتونه دي کوم پلیئرز دي چې تاغي ترمنځ هم په یو دغه باندې موافق وشي نو تاسو کو کتلی وی نو د عبدالله او د شمالي په نظر کې هم فرق دی د پالیسۍ په دغه باندې چې طالبانو سره خبرې څنګه پکار دي عبدالله په خپله ډیر یو مهم دغه د های پیس کونسل مشر دی نو هغه په د افغانستان په دغه کې کلم خبره کیږي نه دغه اواز په کې ډیر زیات اثر لري پاکستان عبدالله سره انگیج
څومره مهم تاسو ګڼئ چې د عبدالله د سفر څومره مهم دی په دغه مسلو یا د افغانستان د کشالې په حل کې
ډیر زیات مهم دی نظرانه که تاسو ته وګورئ کنه نو په دوه کې چې کومې خبرې تر روانې دا اسانې خبرې نه دي دا ډېرې پیچیده خبرې دي ډېر زیات کمپلیکسټیز او اوس پورې داسې سره ده چې خبرې ترې لا دوام لري او دا غشوې نه دي دام یو خبره ده اوس میجر بریک تھرو پکې مس کې نه دی راغلی په افغانستان کې مخ قرنګ نه خطر روان دي مرجوب لکی یو وخت کوشش ته دي چې دا خبرې دې دوام ولري او پای ته ورسي او دوی مړه ته کوشش ده چې سستون چې پکې را پیدا کیږي نو هغه هم ورسره حل کړی شي نو په دې کې د افغانستان او د پاکستان حکومتونو ترمنځ کوشش مسلې دي یا شک او یا د غرو چتیږي چې هغه خبرې هم ترمنځ لري شي نو پاکستان کوشش دغه دی چې چونکې عبدالله دی وخت یو مهم غړی د افغانستان په سیاست کې او دوی مدار چې د طالبانو سره د خبرو اترو لپاره د افغانستان د حکومت د اړخه یو کی فوکل پرسن دی نو هغه په اعتماد کې غسل د پاکستان د لپاره ډیره زیاته مهمه خبره ده.
د دې دواړو حکومتونو ترمنځ مهمه مسلې تاسو کومې ګڼئ؟
دا ټول کې غټه مسله خو دغه ده چې د افغانستان کې کوم داړې غړې دي یا طالبانو سره د خبرو اترو مسله ده یا دینه مخ چې کوم ټول غټه کټه خبرو هم دغه اترو سپوري چې پاکستان باندې د افغانستان داړه چې کوم الزامونه او تورونه پوره کړل او پاکستان په افغانستان باندې الزامونه او تورونه پوره کړل نو یو خو دغه ده چې د دواړو ترمنځ چې کوم د اعتماد کمی وو هغه کمی دغه کول د منځ ختمول او دوی مدار چې د اور کانفیڈنس بلڈنگ میجرز څه ته وایي چې اعتماد سازه ده پاره چې کوم غوونه پکاري چې هغه پاکستان هم وجود کې او افغانستان هم وجود نو دیو کې خو په دوه کې خبرې تر روانې دي او اوس پورې چې کوم تاسو کتلې د افغانستان د اړه هم افغان حکومت د اړه هم او د واشنگتن نه چې کوم بیانیا راځي په کې د پاکستان د کردار تعریفونه شوې دي چې پاکستان د یو مخلصا کردار په دې کې لوبوي سره ده چې دا هم پاکستان دی دغه کی زور واچ په طالبانو چې اوربند کیږي نو کم اس کم دې هتا تیار شي چې وایلنس یا کم د مرګ جوړ کم دغه دې دغه سکیل لري کم کی چې هغه بخیر کم شي چې دغه اثرات په خبرو تور باندې نه ورزي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ قاضي ایم ای کانی بریټ د ستر محکمې د غړي په توګه ونوموله. دغه اقدام جمهور رئیس دا فرصت ورکوي چې د امریکا ستره محکمه د نومبر د میاشتې د انتخاباتو نه مخکې نور هم محافظه کار کړي.
ایم ای کانی بیرټ د امریکا د ولسمشری د انتخاباتو اته ډیر شروزي مخکي او د ستري محکمې د لیبرال قاضي روټ ګینزبرګ د مړینې اته ورځې وروسته ونومول شو. ولسمشر ټرمپ په سپیری ماړی کې ول د دریم قاضي د چې د ولسمشری په سلور کلنې دوره کې د ستري محکمې غړیتوب ته وړاندې کړی دی. ولسمشر اټکل وکړ چې د امریکا سنا جرګه به ایمی کانی بیرټ له پیجن جلا او زر تایید کړي. د امریکا د سنا جرګې په سلو چوکیو کې درې پنځوس د جمهوري غوښتونکو په لاس کې دي او تر اوسه اکثریت ویلي دي چې د کانی بیرټ ملاتړ به کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې د سترې محکمې د قاضي ګینزبرګ د ځای ناستې د معرفي کولو په مراسمو کې وویل چې ایمی کانی بیرټ به د سترې محکمې لومړی قاضي وي چې د کوچنیو ماشومانو مور ده. هغه وویل
I stand before you today.
زنن ستاسو په حضور کې د امریکا د اساسي قانون لمخې خپلې یو تر ټولو ستره دنده پر ځای کوم او د سترې محکمې قاضي معرفي کوم.
د ولسمشر دا اقدام د جمهوریت غوښتونکو له خوا واستایل شو خو دیموکراتان بیا پرې نیوکه کوي ځکه ولسمشر د ټاکنو ته اته ډېر شو زیات دي. ښاغلی ترامپ وویل
هغه یو داسې ښځه ده چې بې ساري لاسته راوړنې لري، ستره علمي پانګه، ریښتینی اعتبار او اساسي قانون ته نه ماتېدونکې وفاداري لري.
قاضي بیرټ اته څلوېښت کلنه ده او د دوو ماشومانو مور ده چې دوی د هېټي نه راوستې دي. که د سنا مجلس د خوا تایید شوه پنځمه ښځه به وي چې د امریکا په سترې محکمې کې دنده ترسره کوي. قاضي ایمی کانی بیرټ وویل
که تایید شما زه به ونه انګیرم چې یوازې باید خپلې کړۍ ته یا حتی ځان ته ګټه ورسوم. زه به خپل نقش ته په دې سترګه ګورم چې تاسو ته خدمت کوم.
ایمی کانی بیرټ درې مقاضي د چې ولسمشر ټرمپ د هېواد تر ټولو ستر قضایي ځای دپاره نوموي. د هغې نومول به په واشنګټن کې د ولسمشر انتخاباتو مخکې سیاسي نندرې ډېرې کړي. دیموکراتان د هغې د نومول کېدو د مخالفت لپاره متحد شوي دي. د سنا مجلس د اقلیت دیموکرات مشر سناتور چې شومر دا اقدام بې شرمه بهیر وبرو. هغه وویل د قاضي بیرټ نومول د هغه امریکایانو په زړونو د خنجر ګزار دی چې د روغتیایي پاملرنې خوندیتوب غواړي. قاضي بیرټ په محافظه کارانو کې د یو کتلکي د سکتې جنین ضد او د وسلو د لرلو پلوی یو پیژندل شوی سیره ده. هغه په کال 2013 کې د قاضي سکالیا د ځایناستي په توګه د ولسمشر ټرمپ د انتخابات د لیست په سر کې وه. سناتوره کاملا هاریس چې د قضایي کمیټې غړي او د دیموکرات ګوند لخوا د ولسمشر مرستیال نومول شوی د سنا مجلس نه غوښتي دي چې د انتخاباتو مخکې د قاضي بیرټ په تاییدۍ کې رای ورنکړي.
درنو او محترمو اوریدونکو، بالخصوص محترمو میندو او خویندو، د کورونا د ویروس د مخنیوي لپاره ځینې ټکي دي چې هغه باید تاسو په جدي صورت سره مراعات کړئ. لومړی، تر هر څه ضرور خپل لاس هر ورځ په مکرر ډول یعنی وار وار په پاکو اوبو او صابون ومینځئ. که چیرته ضد عفونی مایع، الکول دار مایع تاسو سره موجود وي، کولی شئ لږ نه هم استفاده وکړئ. د پرنجا او ټوخي په وخت کې کوشش وکړئ چې خپل خوله او پوزه د لاس په واسطه پټ کړئ او یا هم له کاغذي دسمال نه استفاده وکړئ. که چیرې له کاغذي دسمال نه استفاده کوئ، هغه یو وار استفاده وکړئ او دوم وار لږ نه استفاده مه کوئ. هغه څوک چې مشکوک دی په د وایرس باندې اخته دی، کوشش وکړئ د غو له تماس نه ډډه وکړئ، یعنی د روغبړ په وخت کې له غو سره لاس مه ورکوئ. که چیرې تاسې مالداری یعنی په کور کې حیوانات ساتئ، نو کوشش وکړئ چې له غو سره ډیر تماس له نږدې نه ونه نیسئ. د ضرورت په وخت کې کوشش وکړئ له ماسک او دستکش نه استفاده وکړئ. په هغه ځای کې چې ګڼه ګوڼه وي، کوشش وکړئ هلته ډیر تګ او راتګ ونه کړئ، او د ضرورت په صورت کې کوشش وکړئ له ماسک نه او دستکش نه د امکان په صورت سره استفاده وکړئ. هغه اشیاو باندې چې تاسو پوهیږئ چې هغه به ملوث وي، کوشش وکړئ یو بار مصرف دستکش نه استفاده وکړئ. هغه خلک چې مشکوک دي او پوهیږي چې دا مرض امکان لري لوغو سره موجود وي، کوشش وکي سی په کور کې کینئ او ځان قرنطین کړئ. په درناوي ستاسو خور ډاکټر رحیمه ظفر ستانکزی، د تاسو د صحتمندي په امید.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. په خوست کې د ځینو سیمه ییزو مطبوعاتو مسؤلین او خبریالان شکایت لري چې ګوندې یو شمیر دولتي ادارې دوی ته د وخت سره سم معلومات نه ورکوي. یو شمیر مطبوعات بیا ځینې دولتي ادارې په تبعیض سورنوي. خبریال ابراهیم رحیمی په دې حقله رپورٹ را لېږلی دی.
ساکل معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ بیا هم داسې مهال منزل کیږي چې په افغانستان کې رسنۍ او خبریالان معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې لا هم د ځینو ستونزو او خنډونو د موجودیت خبره کوي. په همدې حال کې د خوست ځینو سیمه ییزو رسنیو مسؤلین او خبریالان شکایت لري چې په دغه ولایت کې یو شمیر دولتي ادارې ورسره په خپل وخت معلومات نه شریکوي. د چینار په نوم د یوې سیمه ییزې رادیو د خبرخونې مسؤل شهزاد الله حمیدی وایي چې تشریفاتي غونډو مراسمو ته ډیر بلل کیږي، خو زیاتوي د اړتیا پر مهال بیا اړینو معلوماتو ته لاسرسی ورته ستونزمن دی.
دوی چې څومره استفاده کولی شي له رسنیو نه دوی ترې کار اخلي، خو کله چې خبریالان یا ژورنالیستان د ریپورټونو موضوعاتو او خاصتا د تولیدي ریپورټونو په اړه کوم معلوماتو ته اړتیا لري، هغه دوی ته په هغه وخت کې په واک نه ورکول کیږي.
په دغه ولایت کې د کلی د رادیو خبریال بخت جان بختیار وایي سربیره پر دې چې په یو شمېر مواردو کې په خپل وخت معلوماتو ته لاسرسی نه لري، ځینې دولتي ادارې له ځینو رسنیو سره کله ناکله تبعیضي چلند کوي. هغه په دې برخه کې کومه اداره مشخصه نه کړه، خو له حکومتي چارواکو یې وغوښتل چې د یادو ستونزو حل ته توجه وکړي.
ځینو رسنیو ته په وخت باندې معلومات ورکول کیږي او ځینو ته یا بېخي ورکول کیږي، نه که ورکول کیږي مغه ډیر کم او ډیر ناوخته ورکول کیږي. نو زمونږ غوښتنه به دا وي چې مسؤلین، دولتي حکومتي مسؤلین، د تبعیضي چلند پرېږدي او ترڅنګ رسنیو ته پر وخت باندې معلومات ورکړي.
په سویل ختیځو ولایتونو کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤل سیف الله حیات وایي چې نه یوازې سیمه ییزې رسنۍ بلکې د ملي او نړیوالو رسنیو خبریالان هم له یادې ستونزې سره مخ دي. هغه آشنا رادیو ته وویل چې یادې ستونزې خبریالانو ته د عدالت غوښتنې په نوم د پیل شوي کمپاین په ترڅ کې له حکومتي چارواکو سره شریکه کړي، خو زیاتوي چې دې برخه کې لا ډیر کار ته اړتیا لیدل کیږي.
هم حکومتي مسؤلین د لوري ته پام وساتي او هم هغه نهادونه چې په دې برخه کې کار کوي د خبریالانو او همدارنګ د رسنیو د ملاتړ او د حمایت لپاره ترڅو کولای شو په ګډه د خبریالانو او همدارنګ د رسنیو لپاره اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ښه زمينه مساعد کړو.
په دې ولایت کې 12 اف ام رادیوګانې، 4 تلویزیونونه او شاوخوا 15 چاپي مطبوعات خپرونې لري. د خوست دی ولی وایان طالب منګل د ټولو دولتي ادارو په استازیتوب آشنا رادیو ته وویل چې له رسنیو سره همکاري د دوی لومړیتوب دی او په خپل وخت معلومات ورسره شریک کړي.
ولایتي اداره بیان ازادۍ ته ژمنه ده او موږ د ځای رسنیو او خبریالانو لپاره ورسولتونه رامنځته کړي. دوی سره همکاري او ملاتړ زموږ اولیت دی او دوی ته په ټولو برخو کې چې اړتیا لیدل شوی پر وخت معلومات ورکړل شوی دی.
د سپتمبر 28مه معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. هر کال دا ورځ د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو ترڅنګ په افغانستان کې هم لمانځل کیږي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او به طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د خبریالانو د قتل د 122 قضیو د جملې نه د 3 قضیو عاملین نیول شوی دي او دوسیې لوی سرنوالی ته سپارل شوی دي. لوی سرنوالی ویلی دي چې په دغو قضیو کې شپږ 55 شامل دي چې د حق په مختلفو مودو او د اعدام په سزا محکوم شوی دي. ممتاز بهیر په دې حق له کابل نه رپورت راکړی.
د افغانستان د خبریالانو مرکز او د افغان خبریالانو فدراسیون په 1300 کلنو کې د خبریالانو د قتل 122 قضیه د حکومت او رسنیو غړي تخنیکی کمیټې ته د عدلی او قضایی اجرااتو لپاره سپارلې وي چې د کورنیو چارو وزارت وایي د یو شمیر قضیو عاملین یې نیولی او د قانون منګلو ته یې سپارلی دي. د دغه وزارت ویان طارق اریان د دوشنبه په ورځ سپتمبر 18 اطلاعاتو ته د لاسرسي د نړیوالې ورځې په مناسبت وویل چې د خبریالانو د قتل د 3 قضیو عاملین نیول شوي او د 28 نورو قضیو عاملین له پولیسو سره په نښته کې وژل شوي دي. د ښاغلي اریان په وینا 11 نورې قضیې لا هم د پولیسو تر څیړنو لاندې دي او دوه یې له هیواد څخه بهر پیښې شوي چې د ډیپلوماټیکو مراجعو له لارې تر تعقیب لاندې دي. هغه ادعا وکړه چې د خبریالانو د قتل په 8500 نورو قضیو کې طالبان لاس لري. په دې برخو کې موږ بشپړ او لازم ژمنتیا لرو. د بیان ازادي زموږ لپاره د یو ارزښت او لاسته راوړنې په توګه او په عین حال کې موږ د امنیتي ادارې په توګه نه یوازې د اطلاع رسولو په برخه کې ځان ژمن ګڼو، هغو پیښو ته د رسیدو په برخه کې هم زموږ اراده جدي ده چې په کې له خبریالانو سره تاوتریخوالی شوی وي او لکه څنګه چې له ټولو عاملینو سره یې تر اوسه چلند شوی او یو شمېر یې چې تر کشف لاندې دي ورسره به په همدې ډول جدي چلند
وشي.
د دغو قضیو لشمیرې 115 د افغانستان د خبریالانو د مرکز او 10 نورې د خبریالانو د فدراسیون لخوا د افغانستان د حکومت او رسنیو ګډې تخنیکی کمیټې ته د سیړلو او د عاملینو د نیولو او ورته د سزا ورکولو لپاره استول شوې وي. ښاغلی آریان زیاته کړه چې پر دې سربیره په تیر یو کال کې د خبریالانو د ګواښلو او هغوی ته د سپکاوي 55 قضیې د کورنیو چارو وزارت ته رسیدلې چې یو شمیر یې سیړل شوي او ځینې یې تر سیړنې لاندې دي. د هغه په وینا له دې شمیرې 40 قضیې لوی څارنوالۍ ته سپارل شوي او 15 د پولیسو تر کار لاندې دي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي وویل د خبریالانو د قتل 10 قضیې چې د کورنیو چارو وزارت لوی څارنوالۍ ته سپارلې ټولې په بشپړ ډول سیړل شوي دي.
در پیوند به 30 قضیې قتل خبرنگارا کې
د خبریالانو د قتل د دغو 10 قضیو په تړاو چې لوی څارنوالۍ ته رسیدلې 55 تنه نیول شوي دي. د دغو قضیو د عاملینو لپاره چې د افغانستان له محاکمو څخه کومې سزاګانې غوښتل شوي دي، موږ د دغو قضیو عاملینو ته د 14 دیرشو کلو حبس او حتی د اعدام د سزا د حکم شاهدان وو. هغه همداشان وویل چې په 1499 او 1499 کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي 40 قضیې په لوی څارنوالۍ کې سیړل شوي او 43 تنه یې په تړاو نیول شوي دي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز مشر شاه محمود شینواری په دغه کانفرانس کې ټینګار وکړ چې د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونه دي د خبریالانو د قتل او ورسره د تاوتریخوالي پاتې قضیې هم پر وخت او په جدي توګه وسیړي.
هغه قضیې چې دوی وایي چې اوس هم د تعقیب لاندې دي، دې ته اړتیا ده چې باید همدغسې جدي رسیدګي ورته وشي ترڅو پورې چې دغه ګډه همکاري ونه وسی. فکر نه کوم چې خبریالان هغه څه چې مسلک ورته اجازه کوي دوی هغه د مسلک په چوکاټ کې وظیفه سرته ورسوي. نو دغه برخو کې ضرورت دی او اړتیا ده چې همدغه څه چې دوی اجرات کړي دي په راتلونکي کې هم دغه څه همکاري غوښتنه ترینه لرو.
د افغانستان جمهوري ریاست اطلاعاتو ته د لاسرسي د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې افغان حکومت د ملي قوانینو او نړیوالو منل شوو میثاقونو له مخې د بیان ازادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسي حق ته ژمن دی. د افغانستان د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقی د دغې ورځې په مناسبت رسنیو ته په یو واستول شوي ویډیوي کلپ کې ویلي
د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د اساسي قانون ټولیزو رسنیو قانون او اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون پرانا کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د هر وګړي حق ګڼي او د دې حق ساتنه او خوندیتوب ته ژمن دی. نن د بیان د ازادۍ داسې پراخه زمینه رامنځته شوې ده چې په تیرو 30 کالو کې د سیمې په کچه ساری نه درلود.
دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې لا هم افغانستان د خبریالانو لپاره یو له خونړیو هیوادونو څخه ګڼل کیږي او د بیان د ازادۍ لپاره د بی پولي راپور ورکونکو ټولنې په درجه بندۍ کې د 180 هیوادونو په ډله کې 122 ځای لري.
ساری مرستی او د مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه پریمینځو، د ټوخي او پرنج په وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، د کور بې ضرورت په هر ونوځو، او د وتو په وخت په ماسک باندې خوله او پزه پټ کړو. په دې کې د هر چا صحت
خوندې کېږي.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه تاسو په لوخ داسپارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واوري.